امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو په مرګانۍ او بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. په لسګونو زرو امریکایانو د امریکې د نیویارک او واشنگټن په ښارونو کې د پولیسو په ضد احتجاجي مظاهرې وکړې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سږکال د ایبولا ساري ناروغۍ په لوېدیځ افریقا کې 6,503 ناروغان وژلي دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. قدر مون اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ دا چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر 14 نیټه کیږي. دا وخت واشنگټن کې د ماښام 9 بجې دی چې د افغانستان په وخت له سهار 5 بجو سره برابر دیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. ولسی جرګه وایي هغه وزیران ته بد باور رای ورنکړي چې له افغانستان نه بغیر د بل کوم خارجي هیواد ته د تابعیت تذکره لري او د بګرام نظامی معبس رسمن تړل شوی دی. په دې اړه به زموږ د خبریالانو رپورټونه واورئ. په پای کې به یو اثر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اڅکزینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو په حملو کې 22 کسه وژل شوي دي. د امریکا د خبریال ایاز ګل په دې باره کې د اسلام آباد څخه یو رپورټ رالېږل دی چې اوس به واورو.
افغان چارواکي وایي ځانمرګ بم چونکي پرون د شنبه په ورځ په کابل کې هغه بس موټر ته نږدې چې سمایي ځاسکر پکې سپاره وو خپل چونکي مواد وچول. دغه چاودنه دومره قوي وه چې بس موټر یې اده تباه کړ او لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شولو او 10 تنه نور زخمیان شولو. دغه تلفات عسکر او ملکانو دواړو ته اوښتې دي. وسله والو طالبانو د هلمند په ولایت کې 2 مین پاکان هم وژلي دي. دغه چاودنه څو ساعته وروسته له هغې وشوله چې د سترې محکمې د دارالانشا مشر عتیق الله روفي په داسې وخت کې ووژل شو چې له خپل کور نه راوته. همداراز د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکی وایي د جمعې په شپه د کابل شمال پلو ته د ناټو په کتار باندې د حمله شوې وه چې 2 امریکایي عسکر پکې وژل شوي وو. طالبان وایي دغه حمله دوی کړې دي. انتقاد کوونکي نه وایي د ملي ایوالي حکومت ته عاجل ضرورت دی چې د سولې او بیا پخلاینې تجویز وکړي چې د طالبانو حملې پای ته ورسوي. جمهور رئیس غنی د روانې میاشتې په سر کې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د خبرو په ترڅ کې ومنله چې افغانستان دوامداره مالي او پوځي مرستې ته ضرورت لري. ښاغلی غنی وایي
Your continued support will therefore be key in ensuring our collective gains of the last 13 years will be enduring.
شمن الله تر وسانه په دې قادر شوی نه و چې هر څه ځان ته وکړو. استاس دوامدار مرسته به د ديار لاسو کال لاسته راوړلو لپاره چې په ګډه مو لاسته راوړی دي ان مهمه وي. موږ په خاصه توګه استاس مرسته ته ضرورت لري چې ضروری ظرفیتونه او سیستمونه ور باندې جوړ کړو چې د وګدې مودې لپاره زمنګ د قواو ډاټ ورکې. په اصل کې نه په اصل کې پاتې قواو به د افغان امنیتي قواو سره مرسته کوي او مشورې به ورکوي. طالبان د خپلو حملو د زیاتېدو دلیل امنیتي موافقه یادوي.
عراقي چارواکو ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې جنګیالیو د عراق یوه نظامي الوتکه ویشتلې او راغورځولې ده او د هغې 2 پیلوټان وژلې دي. مطبوعات پرون د شنبه په ورځ رپورټونه ورکړي او ویلي دي چې دا حمله د بغداد څخه تقریبا 15 کیلومتر لیرې د شیګانو د سمارا په مقدس ښار کې شوې ده. د عراق د دفاع وزارت یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې مبارزینو د هلیکوپټر د اوژې په یو راکټ وښتله. د اسلامي دولت د ډلې جنګیالیو د اکتوبر په میاشت کې هم د عراق د بیجی مرکزي ښار ته نږدې د عراق 2 نظامي هلیکوپټرې راغورځولې وې.
Thank you.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: سیرالیون د ایبولا د ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره په هغه هیواد کې د خلکو لخوا د کریسمس د مراسمو لمانځل بند کړی دی. د حکومت یو نتاق د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په عامو محضرونو کې به ټول مراسم د رخصتۍ د ورځې څخه 15 ورځې مخکې، یعنی د دسمبر په 10 بند وي، مګر د حکومت دا امر به د کریسمس په ورځ خلک کلیساګانو ته د ورتګ څخه مانع نه کړي. نتاق عبدالحی بیرتی وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې په عامو محضرونو کې خلک یو د بل سره له نږدې په تماس کې رانسي او د دغې ناروغۍ د انتقال مخنیوی وسي. انتقاد کوونکي وایي چې دا کار به د ایبولا د ناروغۍ د وایروس د انتقال په مخنیوي کې هیڅ هم ونه کړي او دیني ازادي ته به چې د سیرالیون په اساسي قانون کې تثبیت شوی تاوان ورسوي. د نړۍ د روغتیا سازمان په دې اونۍ کې ویل دي چې سیرالیون داسې هیواد دی چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ تر ټولو زیات ځپلی دی. په هغه هیواد کې ټول 8000 خلک د ایبولا ناروغۍ نیولي او تقریبا 900 تنه پکې مړه شوي دي. د سیرالیون اکثره خلک مسلمانان دي، مګر ډېر نور عیسویان دي چې هر کال د کریسمس د رخصتۍ ورځ لمانځي. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر وروسته له هغه چې د جنایاتو د بینالمللي محکمې څارنوالي په دارفور کې د جنګي جنایاتو په اړه تحقیقات وځنډول، د دغې محکمې په خلاف د کامیابۍ ادعا کړې ده. جمهور رئیس بشیر پرون د شنبې په ورځ په خرطوم کې وینا وکړه او ویې ویل چې د سودان خلکو په دې سره چې د ده په قول استعماري محکمو ته د سودان چارواکي ونه سپارل، دغې محکمې ته ماته ورکړې ده. هغه ویل چې دغې محکمې په دې اقرار کړی دی چې د ده په مقابل کې ناکامه شوې ده. د جنایاتو د بینالمللي محکمې لوی څارنوالي فاتو بن سودا د جمعې په ورځ وویل چې دا بله لار نه لري پرته له دې چې د بشیر د دوسیې په اړه اجراءات وځنډوي او منابع نورو بیړنیو دوسیو ته انتقال کړي. بن سودا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو پیغام کې وویل چې دغې شورا د سودان د مشر د بندي کولو لپاره په کافي اندازه کوشش نه دی کړی. په لسګونو زره خلکو پرون د شنبې په ورځ په نیویارک، واشنګټن او د امریکا د متحده ایالاتو په نورو ښارونو کې غونډې او مظاهرې وکړې او پکې د پولیسو لخوا د بې وسلې تورپوستو سړیو د وژلو له کبله احتجاجونه وکړل او د قانون د تطبیق د چارو اصلاحات یې وغوښتل. د مایکل براون، ایریک ګارنر، تیمیر رایس او ریوان مارټین څلورو ځوانانو چې په تیرو دوو کالو کې په بیلو پیښو کې وژل شوي دي خپلوانو یې په واشنگتن کې په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. 2000 مظاهرچیان په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ په خوا ورغلل او ځینو یې داسې لوحې راخیستې وې چې پرې لیکل شوي وو د تورپوستو د ژوند پروا وکړي. د کانګرس ودانۍ ته نږدې هغوی د وژل شوو کسانو د کورنیو د غړو لخوا ویناګانې واورېدې او د دغو مظاهرو تنظیموونکي ال شارپټن چې د بشري حقوقو یو فعال غړی دی هم وینا وکړه. په نیویارک کې هم لویه مظاهره وشوه او په باسټن، شیکاګو او سان فرانسیسکو کې هم مظاهرچیان لارو کوڅو ته راوتلي وو. د امریکا د سنا مجلس هغه د لنډې مودې د بودیجې لایحه منظور کړې ده چې فدرال حکومت د چهارشنبې تر ورځې پورې تمویلوي، خو له بلې خوا هغوی د راتلونکي کال د 1.1 تریلیون ډالرو بودیجې په اړه په بحثونو بوخت دي. دغه د لنډې مودې لایحه به اوس جمهور رئیس براک اوباما توشیح کړي. د راتلونکي کال د بودیجې ځینې برخې د کانګرس د محافظه کارو جمهوري غوښتونکو او لیبرال ډیموکراتو غړو لخوا رد شوي دي. دا بودیجه به بل کال د سپتمبر تر میاشتې پورې د حکومت بیلې څانګې تمویل کړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ وویل چې په دې لایحه کې داسې مواد شامل دي چې د نه خوښوي، مګر ځینې نورې برخې بیا داسې مواد لري چې د روغتیایي بیمو، د چاپیریال د بدلون، د ماشومانو د وختي ښوونې او روزنې او د کارونو د ودې پرمختګ تضمینوي. د استازو مجلس د لایحه د پنجشنبې په ورځ په کم اکثریت منظور کړه. هغه به اوس د سنا د مجلس لخوا منظوریږي او بیا به یې جمهور رئیس اوباما د چهارشنبې د ورځې په نیمه شپه توشیح کوي چې حکومت ونه تړل سي. د نړۍ د چاپیریال د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو غونډې پرون د شنبې په ورځ هم دوام درلود. ټاکل شوې وه دا غونډه په همدې ورځ پای ته ورسیږي. په اندونیزیا کې په یوه لیرې او ګوښه کلي کې د مځکې په ښویېدو کې د مړو شمېر د 8 څخه 12 تنو ته جګ شوی دی. د ژغورنې کارکوونکو نور مړي هم د خټو او نړېدلو ځایونو څخه راایستلي دي. په دې پیښه کې چې د اندونیزیا د جاوا په مرکزي ټاپو کې د جمبلونګ په کلي کې سوې نور سل کسه ورک دي. سختو بارانونو چې د جمعې په ورځ اورېدل په دې کلي کې مځکه راوښویوله او څه د پاسه سل کورونه لاندې کړل. داو د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
زمون غږ د واشنگتن اوري. دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 44 دقیقې دي او دا هم زمونږ د خبرونې لومړی موضوع. ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت هغو وزیرانو ته به د باور رای نه ورکوي چې د دو ملکونو تابعیت لري. پام وکړه په دې اړه د کابل نه زمونږ د خبریال اکرم شینواری رپورټ ته.
د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان جمهور رئیس نه غوښتي چې دغه جرګې ته د نوې کابینې د غړو د معرفي کولو په وخت د دوه تابعیت لرونکو وزیرانو د ورپېژندلو نه ډډه وکړي. د ولسی جرګې غړو دا پریکړه نن د شنبې په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې چې د نوې کابینې په سر د بحث لپاره جوړه شوې وه د رایو په اکثریت وکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دغه جرګې د نننۍ ورځې د غونډې د پریکړې د اعلان په وخت وویل چې دا جرګه به دوه تابعیت لرونکو نومول شوو وزیرانو ته د باور رایه ورنه کړي. ابراهیمی ویل د شپږو مخالفو رایو پرته د رایو په اکثریت تایید شوه چې دوه تابعیت نشي کولی چې وزارت ته کاندید شي. ابراهیمی ویل چې د دوه تابعیت کاندیدانو د اسنادو پلټل د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون کار دی. د ولسی جرګې دغې پریکړې د اعلان په وخت یو شمېر وکیلانو د پریکړې په پلوۍ د خبرو په وخت ادعا وکړه چې په تیرو 10 کلونو کې په حکومت کې ډېر غبن او فساد په هغو وزارتونو کې لیدل شوی چې وزیرانو یې دوه تابعیتونه لرل. همداشان دغه وکیلانو ویل چې په تیرو 10 کلونو کې لیدل شوي چې کله دوه تابعیت لرونکي وزیران د فساد په باب په هغوی د لګېدلو تورونو د سپینوي دپاره محکمې ته راغوښتل کېږي، هغوی د خپلو بهرنیو تابعیتونو نه په ګټې اخیستو محکمو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې افغانان کولی شي چې د افغانستان د تابعیت تر څنګ بهرنی تابعیت هم ولري. د افغانستان ولسی جرګې دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله لا هم د نوې کابینې جوړېدو په سر په سلا مشورو بوخت دي. د افغانستان جمهور رئیس د جمعې په ورځ د دیني عالمانو، قومي مشرانو، ملي شورا یو شمېر غړو او یو شمېر مخورو یوې غونډې ته په ارګ کې په وینا کې وویل چې تر راتلونکو 3 اونیو به نوې کابینه ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره واستوي. د افغانستان جمهوري اسد د رسنیو دفتر نه یو خپور شوی بیان وایي چې جمهور رئیس غني دغې غونډې ته ویلي چې اوس یې خپله پاملرنه د افغانستان کورنیو مسلو ته اړولې ده. د ارګ په دغه بیان کې د جمهور رئیس غني له خولې ویل شوي چې اوس چې موږ د نړیوال ټولنې لخوا د ملاتړ د دوام ډاډ ترلاسه کړ، تمرکز مو په کورنیو چارو دی او په راتلونکو 3 اونیو کې به د کابینې نوي غړي هم معرفي شي. افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس تیره اونۍ لندن کانفرنس کې د ګډون په وخت په 4 اونیو کې د نوې کابینې جوړېدو وعده کړې وه. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د کابینې د ځنډ یو علت د دوه ټیمونو ترمنځ په کلیدي وزارتونو د نظر اختلاف ګڼي او وایي چې لومړی جمهور رئیس او اجرایي رئیس په خپلو کې د وزارتونو په ویش لا په بشپړه توګه سلا شوي نه دي او د بلې خوا بیا دوه ټیمونو ترمنځ په ټیمونو کې دننه د څوکیو ویش هم د کابینې جوړولو کار د ځنډ سره مخ کړی دی. سید حسین علیمی بلخي چې د ډاکټر عبدالله لاړخه د کابینې جوړولو په سر په خبرو کې برخه لرله، امریکا غږ ته وویل چې د تیرې ورځې را په دې خوا دواړه خواوې د وزارتونو لپاره د وزیرانو د نومونو په سر سره په خبرو بوختي.
رایزنی سر اسامی و افراد شروع شده.
بلخی ویل اوس د وزیرانو په نومونو بحثونه روان دي چې انشاءالله د دې اونۍ تر پایه به ولسخه خبر واوري. د اوږدو ټاکنیزو جنجالونو وروسته جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله د ملي وحدت د حکومت په سر موافقې ته ورسېدل او جمهور رئیس د لوړې د پورته کېدلو په وخت په 2 میاشتو کې د نوې کابینې جوړېدلو وعده کړې وه، خو اوس د دغې وعدې نه نږدې 15 ورځې اوښتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا واشنگتن دی. د افغانستان دولتي چارواکي وایي چې د بګرام نظامی بابس تړل شوی دی او کوم افغان قیدین چې په دغه محبس کې پراته وو حکومتي چارواکو ته وسپارل شوی دی. پام وکړئ له کابل نه زموږ د خبریالي بهارت صابر رپورټ ته.
د امریکا دفاع وزارت وایي په بګرام کې خپل وروستی زندان وتړه او هلته شته زندانیان افغان حکومت ته وسپارل. پنټاګون افغان دولت ته د بګرام د زندان د کامل مسؤلیت د سپارلو په وخت وویل خپله نظارت خانه یې وتړله او نور په افغانستان کې زندان او زندانی نه لري. ظاهرا د امریکې لخوا دا کار هغه مهال ترسره کیږي چې د مخاطر دی د امریکې سنا مجلس د امریکې لخوا د بندیانو د شکنجې په اړه یو راپور خپور کړی و او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له افغان زندانیانو سره د امریکایي استخباراتو بد او له تاوتریخوالو ډک چلند غندلی و. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی وایي د یاد زندان تړل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي امنیتي تړون پر اساس ترسره شوی دی.
طبق توافقنامه امنیتی که افغانستان با ایالات متحده امریکا داره و همچنان با جانب ناتو، بعد از ختم سال 2014 هیچ کس در داخل خاک افغانستان حق ندارن که
د هغه امنیتی تړون پر اساس چې افغانستان یې له امریکا او ناتو سره لري د 2014 کال تر پای وروسته هیڅ بهرنی حق نه لري چې په افغانستان کې زندان جوړ کړي، څوک بندیان کړي او یا بیل اجازه د کوم افغان کورته ورننوځي.
سرارز منی چې د دغه زندان شته زندانیان افغان چارواکو ته سپارل شوي، خو د دغه زندانیانو د شمیر او هویت په حقله څه نه وایي. خو د بګرام په زندان کې د شته زندانیانو د دوسیو د څیړلو د مخکینی کمیټه غړی عبدالشکور دادرس وایي د بګرام د زندان مسؤلیت ډیره موده پخوا افغانانو ته سپارل شوی و او د امریکایانو اوسنی ادعا ښایي په بګرام کې د کومپل زندان په اړوند وي.
اصلا زندان بګرام قبلا به تصرف نیروهای افغانی بودن و از سالها میشه که تحت تصرف وزارت محترم دفاع ملی قرار دارد.
د بګرام زندان ډیره موده مخکې افغان چارواکو ته سپارل شوی و او کلونه کیږي چې د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې دی. له دې ښکاري چې ښایي امریکایانو په بګرام کې کومبل پټ زندان درلودلی چې اوس یې د تړلو اعلان کړی، خو که د دوی مقصد د بګرام زندان وي هغه اصلا امریکایانو پورې اړه نه لري او د دفاع وزارت د رسمي تشکیلاتو یوه برخه ده.
د دادرس په وینا امریکایانو یو کال د مخه دا اعلان کړی و چې په افغانستان کې زندان نه لري او د چا د نیولو هڅه هم نه کوي، نو ځکه خو د بګرام زندان په اړه یې دا اعلان ناسم ګڼي. له دې سره سره دادرس دا هم وایي چې د روان کال په پیل کې په قندار او هلمند کې هم داسې زندانونه لیدلي ول چې د بهرنیانو لخوا به اداره کېدل، خو د یو کال را په دې خوا په دې باور و چې نور په افغانستان کې د بهرنیانو تر کنټرول لاندې زندان نشته. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال د امریکایانو لخوا د بګرام زندان تړل ښه انګیري او وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوي امنیتي تړون ښه عملي کېدنه ښیي. د لال ګل په وینا کېدای شي د بګرام زندان د امریکا لخوا د بندیانو د شکنجې په اړه د سنا د خپور شوي راپور پر اساس تړل شوی وي.
مخکې تړل شوی او باید هیڅ دغسې یو زندان په افغانستان کې شتون نه درلودلی. متاسفانه چې د افغانستان د حکومت تنبلي یا د هغې سرزوري به وبولو چې دوی په یو هېواد کې چې هلته قوانین او اساسي قانون او نور قوانین شتون لري او دوی یو خودسرانه زندان او نور زندانونه فرعي درلودل، دا د افغانستان د قوانینو ته د احترام نه و. نو په دې خاطر باندې د دغه زندان بندیدل دا یو ښه قدم دی او باید دا زندان نه اوس باید پخوا بند شوی وی. موږ یې د بندېدو حمایت کوو او د دې حامیان.
ځینو امریکایي او نړیوالو رسنیو د بګرام زندان ګوانتانامو او ابو غریب زندانونو ته ورته ځای ګڼلی و او هلته یې د بندیانو د شکنجې پیښې هم ذکر کړې وې. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ښاغلي کرزي لخوا د دغه زندان د بندیانو د دوسیو د څیړلو هیئت ویلي وو چې د دغه زندان نږدې 2500 تن ورسره د خپلو محکمو د ځنډېدلو په اړه خبرې کړې وي او دای هم ویلي وو چې د خپلو دفاع وکیلانو سره د خبرو نه منع شوي دي. بھارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1260 نیوي اف ام 100.15.
او دا هم د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټ کی. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 1200 ماین پاکانو په شمول باندې 20 کسان طالبانو په حملو کې وژل شوی دي. عراقی چارواکی وایي چې د اسلامي دولت جنګیالو د عراق یوه نظامي الوتکه راغورځولې ده او دو پیلوټان یې وژل شوي دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دغه حمله د بغداد نه تقریبا 95 کیلومتره لرې د شیعګانو د سمارا په مذهبي ښار کې شوې ده. د اسلامي دولت جنګیالو د اکتوبر په میاشت کې هم د عراق د بیچي په ښار کې د عراق د پوځ دوه نظامي هلیکوپټرې راغورځولې وې. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر روس له هغه چې د جنایاتو نړیوالې محکمې د هغه په ضد په دارفور کې د جنگي جنایاتو په اړه تحقیقات وزنډول د محکمې په خلاف د کامیابۍ ادعا وکړه. عمر بشیر پرون د شنبې په ورځ په خرطوم کې وینا کوله او ویل چې د سودان خلکو په دې سره چې د هغه په وینا استعماري محکمو ته د سودان د حکومتي چارواکو د سپارلو نه ډډه وکړه، دغه محکمې ته ماتې ورکړې ده. په ښاغلي بشیر باندې په 2003 میلادي کال کې په دارفور کې د بلتون غوښتنو په مقابل کې د حکومتي قواو لخوا په حملو کې د سلګونو خلکو د وژلو تورنه لګول شوي دي. په لسګونو زره خلکو پروند شنبه پورز په نیویارک واشنگتن او د امریکا د متحده ایالاتو په څو نور غټو خلونو کې احتجاجي مظاهره وکړلې. په دغه مظاهرو کې غوښتنه کېدله چې د پولیسو په لاس دی د تور پوستانو د وژلو نه مخنیوی وشي. څو زره مظاهرچیان په باستن، شیکاګو او د سان فرانسیسکو په ښارونو کې هم راوتلي وو. د امریکا د سنا مجلس د لنډې مودې یوه فدرالي بودیجه منظور کړې ده. دغه بودیجې په اساس به د چهارشنبې د ورځې پورې فدرالي حکومت وکولی شي چې خپل مصارف پوره کړي او د یو کال د بودیجې لپاره چې یو اشاریه یو ټریلیون ډالره کېږي بحثونه اوس هم دوام لري. او د پیرو په پایتخت لیما کې د نړۍ د چاپیریال د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو غونډې پروند شنبه پر ورځ هم دوام لري. په دغه غونډه کې د 200 هیوادونو استازو ګډون کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
دا واشنگتن دی. د پکتیکا په ولایت کې د تجارتي مالونو د بړونکو موټرو ډرایوران دا شکایت کوي چې د جنوبي وزیرستان په لار ورته د مالونو د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی او رپورټ تا.
په پکتیکا ولایت کې د سوداګریزو مالونو د بارونکو موټرو چلوونکي د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د جنوبي وزیرستان له لارې د سوداګریزو مالونو پر انتقال د لګول شوي بندیز ستونزه هواره کړي. دغه موټر چلوونکو له شاوخوا دوه اونیو راهیسې پر تجارتي مالونو بار سلګونه موټر د پکتیکا په مرکز خرنه کې درولي او وایي چې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته پراته وزیر ورته د ور اوښتو اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې د وزیر قوم کراچۍ او یا له هغه ځایه افغانستان ته د جنوبي وزیرستان له لارې بار وړونکو موټرو ته د تیرېدو اجازه ځکه نه ورکوي چې د هغوی په پرتله د افغانستان د موټرو شمیر څو برابره زیات دی. موټر چلوونکي له افغان دولته غوښتنه کوي چې دغې ستونزې ته د حل یوه اساسي لاره بیا مومي. دوی زیاتوي چې د موټرو د درېدو له ورځې بیا تر ننه یې ډېر مالي نقصان کړی دی.
د والی صاحب د غنا د وزور نه چې میښتا د پاکستان د حکومت سره دا خبره شریکه کی چې دوی میښتا رو غوړي میکس دا مشکل حل کی
حق غواړو چې د ترانسپورت مسله د دولت یې حل کی. کچیر ته دا خبره آل نشي تر یو وخت پر به مونږ دلته ولاړو می د دغ زینه نه درمی.
د شمیر لمخې ویل کی چې د ډیورن کرخې د غړې ته د بارونکو موټرو شمیر تر زرو زیات دی او د جنوبی وزیرستان د خلکو بارولونکو موټر د 200 په شاوخوا کې حساب شوی دی. د ترانسپورت مسولین دغه مسله د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو ترمنځ رامنځته شوی مشکل بولي، خو موټر چلوونکي وایي چې دا یوه ترانسپورتي ستونزه ده او د حل کولو مسولیت یې دولت پر غاړه لري.
موږ لاړو ترانسپورت ته او په ترانسپورت کې ولیکل چې دغه مقصد نمبر چې کوم دی دا په کومي لحاظ باندې نه دی، بلکې مقصد دا په نمبر خبره ده. په کومي لحاظ باندې دا نه کیږي چې مقصد څوک د په کومي لحاظ باندې مقصد موټر پاس کی.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې پر تجارتي مالونو د بار ولاړو موټرو چلوونکي ګواښ کوي چې کاري ترانسپورت د اصولو پر بنسټ ورسره سم چلند ونه شي نو دوی به هم په ورته عمل لاس پورې کړي. کشمیر خان د پکتیکاری ترانسپورت عمومي مدیر دی. هغه ویلی چې یادې رامنځته شوې ستونزې ته د هواري لار موندل د دوی له وس پورته کار دی، خو د افغانستان د ترانسپورت له وزارت غواړي چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د پکتیکا ولی محیب الله سمیم له امریکا غږ سره په خبرو کې دغه یوه عادي موضوع وبلله او له دې پرته یې پر نورو جزئیاتو سربیره د حل کولو په اړه هم کوم څه ونه ویل. سوداګر وایي چې د سوداګریزو مالونو د واردولو او یا بهر ته د وړلو لپاره یې یاده شوې لار ځکه غوره کړې چې د نورو لارو په پرتله د پاکستان تجارتي مرکز کراچۍ ته لنډه او اقتصادي تمامېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
زمن غاک د واشنگتن اورې. طالبانو د هلمند په ولایت کې د ماین پاکانو په یو ټیم باندې مرګانې برید کړې دي. 12 ماین پاکانی وژل دي. په موخه په دیاله زمنګ د خبريال عزیز الله پوپل رپورټ تا.
12 واړه وژل سوی ماین پاکان د سټرانګلینګ په نوم د ماین پاکي د وی اداري کارکون کې دي چې درې نور همکاران یې په نننۍ پیښه کې ټپیان سوی هم دي. لدی سره ترڅنګ افغان کواو د ماین پاکانو څخه په دفاع کې درې تنه وسوال برید کوونکې وژلي او څلور تنه نور یې ژوندۍ یرغمل کړي. پیښه د لشکرګا په شمال کې د شوراو پوځي اډي او ندلی ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې پر سر د ترخک پسې مکرامنځ سوي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا راډیو تول چې وسلوالو موټرسایکل سپرو دغه مرګونی حمله نن غرمه مهال پر مین پاکانو کړې. د زیاتوي چې مین پاکان د کار په جریان کې و چې تر هدف پلان راغلل تروسه لا څرګنده نه ده چې دغه ماین پاکانو د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري تازه شول سوي ماینونه لمنځه وړل او که د شوروي د یرغل د محل پاته ماینونه. خو ښاغلی ځواک وایي چې ماین پاکانو د ملکی خلکو د ژغورلو لپاره تر ټولو مهمه دنده مخته وړل او د هغوی د کار په پایله کې د عامو خلکو ژوند ژغورل سوی دی. په افغانستان کې لا هم د شوروي د یرغل د محل پاته ماینونه د ګڼو افغانانو ژوند ګواښي. خو د دولت وسلوال مخالفین هم ماینونه د تر ټولو پیچلي جګړیز تکتیک په ډول کاروي چې د بشری پالینو او حکومتي مامورینو په وینا لوی برخه قربانیان ملکی کسان دي. د هلمند تر دې پیښې مخکې هم وسلوالو طالبانو په غزنی او کندهار ولایتونو کې څو ځله د ماین پاکۍ ټیمونه تر بمی چاودنو او وسلوالو حملو لاندې راوستي. خو د دې تازه پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د شمالي کوریا د پالیسۍ لپاره د امریکا خاص استازي سون کیم په دې وروستیو وختو کې د جاپان په پایتخت ټوکیو کې بین المللي مطبوعاتو ته وویل شمالي کوریا په نړۍ کې تر ټولو بد بشري حقوق لري. حقیقت دا دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی درېمې کمیټې د بشري حقوقو د وضع په باره کې پریکړه تصویب کړه چې دا په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د حالاتو په باره کې د بین المللي ټولنې د اندېښنې څرګند انعکاس دی. د ملګرو ملتونو درېمې کمیټې په خپل کلنی رپورټ کې د کوریا د خلکو په دیموکراتیک جمهوریت کې د بشري حقوقو وضع غندل شوې ده. د نومبر په میاشت کې دغه پریکړه په قاطع اکثریت تصویب شوې ده. د ملګرو ملتونو درېمه کمیټه به د شمالي کوریا د خلکو د دیموکراتیک جمهوریت په باره کې بل هفته د عمومي اسمبلی په مقدماتي غونډه کې ریګري وکړي. سفیر کیم د امریکا د هغې ژورې اندېښنې په باره کې خبرې وکړې چې د شمالي کوریا د خلکو د سوکالۍ او د دغه هېواد د افسوسناکې بشري حقوقو د وضع په باب لري. سفیر کیم وویل امریکا به د شمالي کوریا د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت د بشري حقوقو او د اتمی وسلو د موضوعاتو سره د چال چلند په حق لکلک کوشش وکړي. شمالي کوریا بیلابیل بین المللي مسؤلیتونه لري او ژمنې کړې دي چې خپل اتمی فعالیتونه پای ته رسوي. موږ به خپل شپږو انډیوالانو سره په ګډه کار کوو چې د دې ډاډ ورکړو چې شمالي کوریا خپلې وعدې او ژمنې پوره کړي. سفیر کیم د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د شپږو هیوادونو خبرې پیل شي وویلې موږ د شمالي کوریا سره ډیپلوماسۍ ته چمتو یو. موږ نه غواړو چې د غیر اتومي کېدو په لور ریښتینی کوشش وکړو، مګر د دې کار کول تر هغې پورې سخت دی تر څو چې شمالي کوریا د موږ سره کار کولو ته چمتو شوي نه وي، او دا هغه څه دی چې موږ شمالي کوریا ته انتظار وباسو چې څه ورنه ووینو.
دا اصل مقاله چې تاسو اوریدل د متحده ایالاتو د حکومت نظر څرګند کړ او دا هم د کابل او د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات د نن ورځې لپاره د سانتیګراد په حساب. کابل د تودوخې لوړه درجه لس، ټیټه منفي شپږ، کندهار لوړه دولس، ٹیٹا منفی سلور، جلال آباد بڑا دو دولس، ٹیٹا صفر، مزار شریف لوڑا لس، ٹیٹا منفی وا، ہرات لوڑا دولس، ٹیٹا صفر، اواسد آباد لوڑا لس او ٹیٹا منفی دو درجے، مسلم اوریدونکو زمونږ د خبرونه پاتې ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي.